آزادی میلمه
د آزادی میلمه د خبرونه کې موزه فرشته سها کار کلی کومه زمونږ د نن ورځې میلمه ناز وانه لیکواله فتانه ژوند په د خبرونه کې به لاغلی ژوند نو ورو د لیکنو پاکله د ژوند پاکله بل دوی نو ورو اغلی فتانه ژوند د خبرونه ته ډیره خار اغلی مننه لدینه چې زمونږ بلنه مو منله
ډیره مننه فرشته دیانې کور مو ودان ستاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړی ته موږ ته مو بدنه راکړی
مننه فتانه جانې د خبرونې پیل بل تاسو وکړو ستاسو له ژوند به وکړو دا راته وایه چې ماشومتوب مو چیرته تیر کړی لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي په دې اکل اوریدونکو ته لږ وایې
مننه ما ماشومتوب په غزنی ولایت کې تیر کړی دی د هغه نه وروسته لومړنۍ زده کړې مې هم په غزنی ولایت کې کړې دي د هغه نه وروسته زه کابل ته راغلم کابل کې مې زندګي پیل کړله نو تر دولسمه پورې زده کړې په غزنی کې کړې دي په خدیجه کې په 2023 کال کې فارغه یم له دولسم ټولګي نه بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر متاسفانه ودرېد د وطن حالات څه داسې اوسي د ښځو په نظام کې بدلون راغلی ښځو زده کړې محدودې سولې بیخي وتړل سولې پوهنتونونه بیا موږ ونسو کولی ماسلن ونسوی کولی نورو نجونو هم همدارنګه سې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي زموږ مکتب په نیمایي کې پاته ولو بیا په هغه کې استادانو کومک وکړو سې موږ یې په 2023 کال کې فارغ کړلو ترېنه ځکه زده کړې په دغه نه مخکې یو ځل کرونا وله بیا د کرونا نه وروسته په 2021 کې بدلون راغی نو زموږ زده کړې همداسې پاته ولې بیا په 2023 کې موږ ته استادانو دغو کومکونو نه وکړلو نو موږ او ډېرې نجونې نورې فارغې کړلو بیا له هغه نه وروسته زموږ د زده کړو بهیر درېدلی و بیا ما خپل شي وخت مې ضایع نه شي او هغه نه شي په ځینې ادبي فعالیتونه مې څومره ادبي فعالیتونه ما له وخت نه رایسته کول له مکتب له دورې نه خو بس دلته مې لږ تیز کړل په رسنیو کې مې فعالیت شروع کړو خپلې لیکنې مې خپرولې همداراز نور دوستانو لیکنې او دغه مرکې به مې کولې له هغه نه وروسته سې بیا زه کابل ته رالم کابل کې کوم سې تېر کال د ښځو د طبي بخشونو اجازه ورکړل سوه په هغه طبي بخشونو کې بیا ما قابلګي انتخاب کړه یو کال مې دوه سمستره مې وویله قابلګي اما متاسفانه بدبختانه سې بیا موږ د زده کړو بهیر وځنډېدو بس اوس هم ته رالم
مننه فتانه جانې فتانه جانې تا د خپلو خبرو په لړ کې دا ویل چې د مکتب په آخري صنفونو کې ته وی چې کله د طالبانو نظام راغی او مکتبونه وتړل شو او بیا هغه هیله چې تا د لوړو زده کړو لپاره درلودې هغه هم پاتې شوې دا راته وای چې دغه د درس نه پاتې کېدل او لوړو زده کړو تر نه رسیدل په هغه وخت کې څومره ته ناامید کړې او څومره ستا په رواني اړخ باندې څومره بدې اغیزې درلودې ولې
موږ ډېر ناامید کړو په هغه وخت کې لا زه دومره نه وم ناامید خو ځکه چې داسې ویل کېدسې د نجونو زده کړې ځنډول سوي دي بندې سوي نه دي ځکه هغه وخت کې زه دومره ناامیده شوم ډېره ناامیده شوم خو بس هیله منده بدي وم چې زموږ زده کړې بیا پالېږي په هغه وخت کې خفه ولې نه شوم ډېره له حده زیاته خفه وم خو یوه هیله وراسل چې زموږ زده کړې بیا پالېږي کامیابېږو به خپلې انتخاب غته کوم څه زموږ هیله وله خو دا دوام ځلې چې بیا د موږ زده کړې باندې هغه ځل کې واقعا زما لپاره ډېره سخته وله او ډېره راته که حقیقت هغه سې ووایو موږ سې ان واقع تر بیا دا سوم زه سې ما هېڅکله هم نه دي زړلي مګر هغه شپه باندې زموږ امتحان و، امتحان ورکم، امتحان مو دریم سمستر ته تلم، راتلونکي عمر کې. خو هغه شپه باندې د اعلان و کسې زده کړو بهر درېدلی دی، بېخي ژړا مې راغله. زه تنه نه وم، زما خور هم وراسته، بس دا یو سخته شپه وه، سخت وخت. پوپو بیا اوس لږ ښه شو.
فتانه جانې، څنګه چې تا ووم ویلې د زده کړو پاک لدی چې ته کله کابل ته راغلې، تا قابلګي رشته انتخاب کړله. دغه رشته تا د اول نه خوښېدله، لکه ځینې کسان د ماشومتوب نه یوې برخې سره شوق لري، له یوې رشتې سره، له یو مسلک سره شوق لري. نو تا د طبي برخې سره یا هم قابلګي سره له پخوا له ماشومتوب شوق و، او که دا د شرایطو په اساس تا دپاره یوازینی انتخاب پاتې و چې ته نظر د شرایطو تا دغه رشته انتخاب کړله، په دغه کلم را ته وایي.
زما اصلا که زه ووایم، زه له وړکین یو وخت اوس موږ تنه طب پېژنده، طبي بخښونه یوازې موږ پنځه، که موږ د جګړو په وطن کې ولو، موږ بغیر له طب نه نور طب یوازې برخه وایس ګروپ کې کار موندو، هم یې خدمت کوو، هم یې ورته اړتیا ولو. موږ په یو داسې سیمه کې ولو هغه وخت کې زه همیشه دعا کوله چې زه طب ته ولاړه سم، زه باید یو ښه ډاکتر، ځکه زموږ د کور ډاکتر شلوکو سا ورځې ډاکتر ووزېږ. اما کله د وخت په بدلون سره زما سیم په پورته کېده، سره زما د مکتب په پورته کېده، سره بیا دا زما انتخاب نه و، بیا زما انتخاب ادبیات ولو. که رښتیا ووایم، د اخر وختو کې د ادبیاتو تر څنګ زما انتخاب اوس باید زه حقوقي برخه کې واوسم، ځکه چې زما فکر یو قسمت د حالاتو سره بدلېدو همیشه، زما خوښه هم همداسې بدلېدله. خو بیا قابلګي زما صرف په د حالاتو سره، شرایطو سره دا انتخاب و. او بیا کله چې زه قابلګي ته لاړم، بس د
فتانه جانې، د کوم حالاتو په لیدو تا غوښتل چې حقوق رشته ولولې یا د حقوق رشته انتخاب کړې؟ تا څنګه چې په خپلو خبرو کې ویل، په غزنی ولایت کې اوسېدې، هملته د ژوند کړی و، وضعیت هلته د ښځو د نجونو څنګه و؟ آیا هلته څه تا لیدلي و چې تا غوښته حقوق انتخاب کړې؟ په دغه اړه راته ووایه.
ما غوښتل چې حقوق انتخاب، ځکه چې زما تبه لږ زره بل رنګه اساسه غوندې وه. همیشه په ما ولیدل چې له ښځو سره زیاتی کېږي، کله چې مې واورېدل له رسنیو نه یا له همسې له خلکو نه چې زندانیانو سره داسې چلند کېږي، له ماشومانو سره داسې چلند کېږي، له ښځو سره داسې بد چلند کېږي په ټولنه کې، په دولت کې، په نظام کې، په هلته والته. بس ما سره بیا دا فکر پیدا کېده چې باید زه حقوقي برخه ووایم، چې موږ وکولای شو خلکو ته رسیدګي وکړو، ځکه دا زموږ یوه اړتیا ده، باید دغه برخې ته موږ لاړ شو، چې عدالت باید راولو، د عدالت لپاره باید هڅه وکړو. شاید موږ په ځان کې داسې، ما خپله په ځان کې داسې یو څه لیدلی چې شاید دا انتخاب کړم، نو زه به په حقیقي باندې، په عدالت باندې درېږم، عدالت په سپارم د دغو خلکو له حقوقو نه به دفاع کوم. خو بس
انشاءالله په دې هیله چې په راتلونکي کې دا موقع پیدا کړي چې دغه د خپل د خوښي رشته، د حقوقو رشتې ته په خیر ورسیږي، او دغه رشته ولولې، په دغه هیله. اوس به په دې برخه کې په لیکنو باندې خبرې وکړو، ستا په لیکنو باندې، ځکه په سر کې ما وویلې چې تاسو تکړه لیکواله یاستئ. که قدرمنو اورېدونکو ته د خپلو لیکنو په هکله ووایئ چې لیکنې مو څه وخت پیل کړي دي، په کومه برخه کې لیکنې کوئ؟
مننه. لیکنی ما سن د مکتب له دورې نه شعر کوفته نه سو ویلی، ځکه ویار کس سن ته شاعر نه سو ویلی. بس ما شعر لیکل، زیاتره وخت کې شعرونه مې لیکل. خو له هغه څه تر څنګ ما کیسه لیکوالي کوله، په لنډه کیسه مې لیکله. د کله چې بیا زه رسنیو ته راغلمه، دعوت میډیا ته، بیا هلته ما راپورونه هم لیکل، ژورنالیزم په برخه کې، په کلتور برخه کې مې هم لیکل، د ادبي هغه لیکلم د کوم کوال بیا ډیر وخت سمو مکتب کې ور دي کې زیات خلکو رسنیو راغنو ادبیات سره زیات غوونو بیا د علاقه را سازار ډول باندې یو قسمت از ما خوشی دله تر اوسه پورې او کیسه لیکنه سدا بیا بیا ما لا وخت پیل کړی لیکوالي سي کر زموږ انتخاب باندې باید موږ ژغ اوچت کړو د موږ د ژغ دی اوچتولو د ما د ژغ دی اوچتولو وسیله ده په اساس باندې ما د
اغل جوان د ترکم زیات ما اوریدلې دي په فایل کې تاسو په مستعار نوم خپل شیرونه یا لیکنه خبرولې دا ترکم زیات پوری حقیقت لري او مستعار نوم مو څنګه انتخاب کړی وو په دقیق لکه وای
بالکل
مسام باندې
ما لیکل کول نو نه پېژنم چې دا شاید د ټولنې هغه اوسې ځکه چې ما نه غوښتل خپل خلکو کې هلته څه ما ځوان کوو ځکه هلته زیات محدودیتونه ولو شاعر ته دغو ته چاس په رسنیو کې کار کوو نو که هر څومره فکري ازادي که زه ووایم چې زموږ په خلکو کې تر یو څه حده له نورو خلکو نه وه خو بیا یې هم محدودیتونه درلودلو د ښځو په وړاندې فکر هومره ازادي نه درلوده د سړی درلود خو د ښځو یې نه درلوده زیاته ځینې داسې کورنۍ وې چې هغو به درلود ځینې داسې خلک هم ولو چې هغو بیا هېڅ ازادي فکري نه درلودل نو ما باید په مغه جامې کې هسې ژوند کړی وای چې هلته باید زه هغسې پاته سوې وای چې تر څو د خلکو د فکر مخنیوی وکړم چې د هغه په اساس باندې بیا ما خپل مستعار نوم کاروم اوس نه اکثره وخت کارولی ده هلته زه اوس هم کوم چې په خپلو خلکو کې یم بیا زه ځان نه شوم
ایا تر وسه پورې د غوښتې دي او یا دا جرأت دې کړی دی چې په خپل اصلي نوم باندې خپل لیکنې او یا هم خپل شعر او شاعري ته ادامه ورکړي او یا هم ټولنې ته په اصلي بڼه ځان ور معرفي کې او یا هم نور هم غواړي چې په مستعار ډول وړاندې لاړ شي؟
نه، ما تر
مخکې
بدل کړو، تخلص مې بدل کړی ولو او په هغه خلکو کې چې کوم څه فکري محدودیت لري په هغو کې زه اوس هم نه غواړم چې وکړم اما په هغه کسانو کې چې فکري محدودیت نه لري او ذهنونه یې تر یو څه د فکرونه یې ازاد دي اوس هم دي نو د هغو کې زه نه غواړم چې خپل نوم پټ کړم زه په خپل ښکاره نوم باندې بیا کولی شم او غواړم هم او په هماغه خلکو کې شاید زه تجربه ونه شم کولی
فتانه جان دغه ټکی تک که پام دغه ټکی تام شو دا راته وای چې دغه دی یوې انجلۍ په او یا هم دی خزینه په پرمختګ کې د ټولنې دغه اساسیتونه او یا هم لکه تاسو چې تر ډیره پورې نه غواړي او نه غوښتل چې خپل اصلي نوم خپل لیکنو خپل شیرونو ته ورګډ کړي دا ته یوې انجلۍ و دی وي خزي پر پرمختګ څومره اغیزې درلودای شي لکه باید څه وشي څومره د ټولنې په د فکر په بدلون کې باید څومره کار وشي
دا کوم څه د ټولنې د محدودیتونو دی او د ستونزې دی دا د یوې ښځې د یوې نجلۍ په پرمختګ باندې یو بد اغېز لري د هغوی د پرمختګ مخه نیسي د هغوی سره انګېزه کموي هغوی ته زیاتې ستونزې په هر جي کې سي هغوی ته د هغوی ارمان د هغوی هر څه حتی د هغو په ځوان بد تاثیر کوي ځکه چې هغه تل په یو قسمته په هویت لکه هویت چې بیخي نه لري او داسې وضعیت کې هغوی د زیاتو سختو مشکلاتو سره مخ دي هغوی لپاره ډېره سخته ده د ښځو لپاره. داسې خو بس ښځې بېچارهګانې نجونې مجبور دي داسې یو زندګي وکړي. دا زندګي ډېره سخته زندګي ده، کوم څه افغان ښځې تېروي، کوم څه افغان نجونې تېروي. دا یو بد حالت ده واقعا، که سړی فکر وکړي او احساس کړي دا یو افسوس وړ حالت ده، کوم څه افغان نجونې او افغان ښځې لري. نو باید د دغه دپاره کار وسي، باید خپله ښځې همداسې زیاتره سي، د خپله ښځې همداسې ذهنونه لري د ښځو په مقابل کې، د ښځو د پرمختګ په مقابل کې. نو که داسې ایسي ښځې په خپله دا اقدام وکړي چې دغه ذهنونه لږ سره سم کړي، د خپل فکرونه لږ سم کړي، دا به ډېر ښه کار وسي، او دا به د هغوی د ښځو د پرمختګ مخه هم ونیسي.
د خبرونه په دې برخه کې کوریدونکو ته د خپل فعالیتونو پاک لوي چې تر اوسه مو څه فعالیتونه کړی دي، د ادب په برخه کې، د خزو په برخه کې، هغه فعالیتونه چې تاسو په ویاړی او په دغه شرایطو کې تاسو د افغان خزو د لپاره کړی وي، نو کولای شي لوریدونکو سره شریک کړئ.
که څنګه سمحکم ویلی چې زه څه مکتب مې وسرسله، هغه ورځ ته رالم رسنیو ته، ما د یو فکر درلود چې کله چې وخت بدل شو، نظام بدل شو، نو یو قسمه ته خلک کچ غوندې ولوسي. اصلا موږ انتخاب غلط کړی دی، که داسې یو څه رالو په موږ باندې. نو زما په فکر کې دا اوس اصلا زموږ انتخاب غلط ده، ځکه موږ د خپلو خلکو، د خپلو مسیرانو، دیو په حق له کتن معلومات نه لرو، چې موږ کوم، موږ په دې کې ورکه، چې موږ څوک انتخاب کړو. دغه په اساس باندې ما خپل فکر په اساس باندې، بیا ما له دعوت میډیا سره کوم د نړۍ هیواد نه مجله ده، له هغې سره مې خپل لیکنې او د هغې له لارې مې مرکې شروع کړلې. زه به ځوانانو ته، خلکو ته، خپلو لاس ته شخصیتونه ورپېژنم چې اصلا چا خدمت کړی ده، څوک چا کار کړی دی وطن، چا دې وطن سره خوږېږي. نو د هغه خاطر نو بیا ما غوښت چې د دعوت له لارې دا مسیران مشران چې کوم لوستونکو ما لوستونکو ته ور وښوم، له دغه لارې نه بیا ما ډېر وخت کې دغه دعوت له لارې دا مرکې زیاتره مخته وړلې. او ځینې د ښځو په کلتورونو، په دغو د ښځو په ستونزو، په دغو مې راپورونه جوړول، هغې له لارې مې خپرول. د ښځو زیاتره لیکنې به ولې چې ما ته به رسېدې، له هغو نجونو سره یا کوم څه زیاتو هغو ته لاس لاسرسی نه درلوده، د هغو نجونو لیکنې او دغه به مې له دعوت میډیا نه خپرولې. له هغه وروسته د دغه څلورویشت کال کې بیا ما خپله وغوښتل چې د ښځو لپاره سي، خپله د ښځو غږ واوسېږي. موږ سبا اکثره مجلو ته، اول زه ځکه ما ته تجربه کېده، بیا د نورو نجونو، موږ سبا اکثره سي لیکنې به مو ولېږلې کوم مجلې ته، ښځو ته، نو د غټو غټو لیکوالانو سي کوم ولو، لکه وطن په سطحه به ودي، هغو لیکنې به انتخاب سي. نو د ښځو بېچارهګانو، ځکه چې یو په ښځو کې انګېزه نه وله سي، بل د عامو ښځو لیکنې به کوم څه نجونو ولې هغوی لیکنې به نه خپرولې، ځکه چې هغه به انګېزه نه وه په ښځو کې، هغوی به خپل لیکوالي به وه یا بې شاعري وه دا محدود ساتلې. نو هغه ټیټه به انتخابېدل دي مجلو لپاره، هغه نه انتخابېدلې. دا وضعیت اوس ما د ښځو لیدل، او نو په اساس باندې اول دا د زده کړو بهیر اوس ځنډېدلی او د هغو زیات ستونزې وي. ما غوښتل چې خپله د ښځو لپاره یوه مجله راوباسم، چې ښځې په خپله دا د ښځو غږ واوسېږي، او د ښځو لپاره یو ملاتړ غوندې سي، هغوی ته یو ډاډ ورکړو سي. موږ اوس هم ښځې کولای سو سي یو څه وکړو، به موږ باید نا امیده نه سو په هېڅ حالات کې، موږ باید وښوو سي. دغسې یو وضعیت و، ما په دغه وضعیت کې هم موږ ژوند کوو. نو بس دغه به خپل ژغ به مال موږ نړیوالو ته شاید له دې لارې وکولای سو ورسوو، او شاید موږ دا پرېږدو سي یو وخت داسې. اوس موږ په تاریخ کې باید موږ خپل هغه ولیکو سي، دغه سی وضعیت په موږ راغلی او موږ بیا هم یو څه کول. نو د هغه خاطر باندې ما وغوښتل چې د ښځو د نجونو وخت ضایع نه سي بې ځایه او د دوی لپاره یو همت سي. مجله مې ورته راوویستله چې د ښځو لیکنې شعرونه د هغوی د ستونزو په هکله د هغوی لپاره معلومات سي پکې خپاره سي. نو دغه خاطر باندې مجله ورته راوویستله بیا د ښځو لپاره اوس پکې د ښځو خوشبختانه نجونې ورته زیاتې خوشحاله هم دي. زه خپله هم چې کله د نجونو خوشحالي وینم واقعاً هم خوشحاله کېږم. کار څومره حالات ستونزمن دي بیا هم یوه هیله خوشحالي راکول کېږي د هغوی لیکنې اوس خپروم. یعنی موږ اوس نجونې اوس خپله ښځې یوه مجله لري. نو زه په دې هغه باندې خوشحاله هم دي.
که په دې برخه کې اوریدونکو ته د دې مجلې په هکړه لږ نور معلومات ورکړي چې دا مجله تاسو په چاپي بڼه خپروي که آنلاین بڼه باندې، ځکه کېدای شي ډېرې نجونې چې ستاسو غږ اوري لیکنې کوي وغواړي خپلې لیکنې له تاسو سره شریکې کړي، نو یو څه معلومات ورکړئ چې په کومه بڼه دا مجله خپریږي، چیرته خپریږي او اوریدونکي یا لوستونکي چیرته پیدا کولی شي؟
دا اول خو موږ تصمیم ونیو چې په فزیکي بڼه بیا فزیکي بڼه باندې موږ دومره توان هم نه درلوده، ځکه چې زیاته خرچه راتله دومره هغه موږ نه درلوده. دا بیا په آنلاین بڼه باندې شروع کړه. په آنلاین بڼه زه اوس تر فزیکي بڼې آنلاین ته زیاته خوشحاله یم او دا موږ په آنلاین بڼه باندې شروع کړه، ځکه چې په آنلاین بڼه باندې د وطن په هره برخه کې اوس خو زیاتره نجونې ښځې اوس انټرنټ ته لاسرسی لري الحمدلله. بیا په آنلاین بڼه باندې موږ دا مجله ورته خپرو او په آنلاین بڼه باندې نجونې ښځې دا موږ ته خپل لیکل رالیږي او بیا موږ دا مجله ورته په دې هرو دریو میاشتو کې یوه ګڼه ورته خپرو. بیا نجونې هم په د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې موږ ته خپلې لیکنې رالیږي. موږ یې ډیسکو انتخابوو، یې ډیزاینوو، بیا په آنلاین بڼه دې مجلې په شکل ورته خپرو. نو انشاءالله اراده لرو چې یو ورځ وکولی شو په فزیکي ډول هم ورته نشر کړو. او موږ دا هم په پام کې لرو چې په انګلیسي بڼه یې هم یوه برخه ورته آماده کړو.
فتانه جانې، د دغه مجلې په جوړولو کې البته آنلاین بڼه جوړول یې هم آسانه کار نه دی، ستونزې ځان سره لري او یو نوی پیل نوی کار وي، نو په دغه برخه کې چا در سره مرسته وکړه؟ څوک دی در سره په دغه برخه کې؟ نور څوک دی؟ نجونې دي ټولې در سره او مالی مرسته در سره څوک کوي؟
مالی مرسته خو اصلا موږ خپله له ځانه ورباندې کوو. مالی هغه یې موږ خپله په غاړه اخیستی ده. زه یم او ما سره یو بل کس دسې هغه یې ډیزاین برخه مخته وړ برخه زه مخته وړم. د نجونې یوازې موږ ته لیکل رالېږي، د ښځو پکې یوازې زه یم او د ما سره یو بل کس ده، هغه نارینه ده. هغه ځان نه ښیي ځکه چې نه غواړي خپل هویت یې څرګند شي. دا دوه کسان یو، بیا یو بل کس هم در سره چې هغه زما سره زیاتره وخت شخصي زما سره کومک زیات کوي، خو اصلا دوه کسان یو. بس مالی هغه موږ نه لرو، ملاتړ پخپله یې مخته وړو.
که په دې برخه کې د ژوند پاک لراته وایي چې په افغانستان کې اوس د تاسو د پاره د ستونزو سره سره بیا هم ژوند څنګه تیریږي، څومره ترې راضي یاست، څومره ستونزو سره مخ ته ځئ، په دغه اکله کې لنډ راته وایي.
انسان خو په افغانستان کې که رښتیا خبره سي د ټولو سخت ده. دا یو ښکاره خبره ده، نه تنها د ښځو، که زه ووایم چې د ښځو ژوند سخت ده، په افغانستان کې خصوصا د ځوانانو ژوند سخت ده. بیا په هغه کې د ښځو ژوند واقعا هم ستونزمن ده. کوم چې اوس حالات نه یوازې اوس حالات، خو هم د ښځو ځوان په افغانستان کې شته، سخت و ستونزمن و، اوس هم ستونزمن ده. بیا په اطرافونو کې چې که موږ وګورو تر بازارونو ډېر سخت ده. خو بیا په ټوله کې د ښځو ځوان په اوسني وضعیت کې واقعا هم سخت ده. او موږ سهار وخت لړیر کړهونو سره مخ نه یوازې دی اینم خبر دست په موږ باندې اینم کار شوی دی مکتب او پوهنتون او کار پارک او وکنم یو زندانی سوندر که موږ وایو.
فتانه جانې که د خپرونې په پای کې خپل یو ښایسته شعر مونږ ته او زمونږ قدرمنو اوریدونکو ته په خپل ښکلي غږ دیپلوما کې، نو مونږ به په همدغه سره خپرونه پای ته ورسوو. مننه له دې چې مونږ سره په خپرونه کې ګډون وکړ، او له قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې د خپرونې تر پایه له مونږ سره ول.
ډیره مننه کور مو ودان له تاسو نه مننه سي موږ ته مو وخت راکو. حتماً زه به درته دلته یو خپل نظم دی دا به درته ووایم. زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، زما وطن زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپیره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي دی، له پښو مې اغزې وتې په سپیرو خاورو، مې ژوند دی تر هر څه مې ډېر څکلی، را معلوم د خاورو خوند دی، زما جامې هم دشکېدلې لکه ستا ګریوان دی څیرې، ته هم ښکاری چې یې ستړی، زه هم ډېر ستړی سوې، دا ښکاره چې ستړی کېږي، دا ښکاره چې ستړی سړی هسې چې هایدره کې د ژوندون وي، توقع نه وي له مړو، هر څه غوستې خاموشي وي، کپن شوې موسیقي وي، علم پرز پکې ګناه وي، ارمان کړې خودکشي وي، له جنته د لاس پک وي، کتابونه زندانی وي، زما وطنه زه او ته دواړه یو رنګ یو، ستا هم مخ څومره سپېره دی په ګردونو خاورو دوړو، زما هم لاس له ګرد چاودلي.
ستا په عشق کې آوارا.
د ازادي میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونې میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې. محبوبه جانې ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستې. مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه افکورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه مونږ ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځئ؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کړو ما لپاره ډېر سخت و چې په پوهنتون ته لاړه سم او هلته درس ووایم. نو ما خپل زده کړې ولاړې زده کړې غوښتل چې په خارج کوم هیواد کې ترسره کړم، ځکه چې همدا زما هدف و. نو ما فل سکالرشپ واخیسته په بوریسیا باندې راغلم دلته امریکا ته، خپل زده کړې مې په آی ټی کې ترسره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو په کړه راته وایم، محبوبه جانې چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاصه کړه او بل اخره لوړې زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دې نه چې لوړې زده کړو ته پیل وکړې راووتل افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عملته زیږیدلې، عملته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې هلته ولې دولسم صنف مې هلته خلاص کو. ډېر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډېرې ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړې شروع کړله. او درې کاله مخکې هم صنف کې له سم صنف کې ما په خپل پیسه باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت و چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډېرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاصه کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه کیسه را سره شریک کړي.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یا کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دو پانتون کې ترسره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې په کله لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما وړه خپې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشومتوب نه شروع شوې، هغه نه وروسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې د ټول ټولنې ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډیر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله. نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتب خلاص شم ما د پاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما د پاره فزیکلي ډیر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه او بیا ډیر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیاته ستړی وم د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلي مشکل ولري. نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره شنه باغونه نه دي. دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زه نه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای. وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره ځان برابر کړی وای. مکتب کې کامیاب شوی وای او پوهنتون کې کامیاب شوی ښې نمرات هم لرلې. نو ډېرې ستونزې وې مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته.
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلئ تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ. د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډېر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ډېر زیات ستونزې لري. دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي. ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت.
محبوبه جانې د ځوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته یې انګیزه درکوله، تاسو یې تشویقولی چې لا هم نورې زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې ځې پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی و کوم څه و چې تاسو ته یې دغه انرژي درکوله چې تاسو مخته لاړ شئ؟
ما خپل ځان پیژندو، ما خپل لیاقت پیژندو. کوم ستونزه چې ما ته راغلې وه یا کوم ستونزه سره چې زه مخ وم هغه ما نه و انتخاب کړی. مګر تحصیل ښه ژوند ښه تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پوهنتون دیشانو کې ډېره ښه وم او ما دپاره همدغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکوه. نو همدغه زه ډېره زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلې ته نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي او د کورنۍ حمایت نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر و. نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی. هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه ما خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کوله.
د مسافرۍ د لومړیو کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړي هغه لومړۍ شپې ورځې د کورنۍ نه لرې او بل دا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله؟
اوله ورځ کې ډېر سخت و. یو رقم سر مې را باندې تاوېده چې څه شي وکړم، کوم جینۍ شروع کړم، څه رقم وکړم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم. ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکړم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېره زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک و چې ما سره یې همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي. که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نه سه او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې. مګر یو کار چې ډیر څه د کاغوري پرمختګ وکي ته د مخانه نیسی هغه که هر څومره کاغه په درس کې کاغه په بزنس کې کاغه په شخصي کاغه تجارتي هر څه چې هغه کې د ستام خصوص نه نیسی مګر افغانستان کې داسې نه و
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده یا هم کله چې حالت لاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری میوا دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ را ته وخت ته شی بعد لپټاپ نو د زما هی زنواته چلانه ولا مې نه سو اف اون کولې مې نه شو نو دا مې وخت د رته وخت ست دا مخ کیږي او ایران په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنیټ د شیان دومره ډیر نه و نو بیا چې انټرنیټ تا ما شي کوم چې انټرنیټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولر مته انټرنیټ فعال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسي خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړو او بیا زما د کمپیوټر سکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تخپل ځان په خطر کې واشي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټي بخش پکې انتخاب کوم اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټي کې کار کوم
ما وو جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم دی راغلي چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهالم ز څو نفر سره چې کار کوم ډیره یې څه دي چې ما په کمپنۍ کې ډیره یې څه دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی شي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته دغه رشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه ومه خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډېره یریږم ما پلار ته ویل زه کوړ یار ورځ نه زه ویني ډاکټر مې کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یې کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سره
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبہ جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او گریوان دي، لا تر اوسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک دی پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې مال ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کړي، هغو سره مشورې کړي، خبرې مې کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودله. نه
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه او په برخه کې فعال یاستئ، که د خپلو فعالیتونو پاک لراته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونز سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظ ډیر سخت وو، کاري له لحاظ ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبه جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوي او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسه چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځم ډېر زیات شکر گزارم چې زه کولای سم خپل کار ترسره کړم، زه کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډېره زیاته شکر گزاره یم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم ترسره کړم. مخکې مې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کړم، او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ انشاءالله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
محبوبه جان، راځه په دې وغږیږو چې که یوه ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري، خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي، تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یې، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرسته ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامید دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري، که هغه نه پیږم جګېدلی نسي، کېناستلی نسي، دا ستونزا کومه خاص خبره ده چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کوي، هر هغه کار چې غواړئ هغه امکان لري، او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جان، د خبرونې په دې برخه کې که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې او یا کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغ نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتون نه فارغېدلم، په ډېر خو نمراته فارغ شوم. زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید. نو د ما د پاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني، او دا د ما د پاره ډېره لویه او ډېره خوشاله خبره ده. همیشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پتام چې پلار مې راشي. نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویل چې پرېس فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړمه. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه، خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضي یاستې د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم، او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کم ځای کې سو یم، دې ځکه عادت شوی یم. نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم، خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې، که دا راته وایي چې د راتلونکي دپاره، د افغانو ښځو دپاره، د افغانو نجونو دپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي، خصوصا د زده کړو په برخه کې، تاسو د یوې افغانې فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ، په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا دغه ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ، او یا هم داسې کوم پروګرام یا داسې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم، او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي، همیشه زما همدا هدف و، او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړي دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی، او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر ډیر می په فکر کړای دی افغانستان ته بهت من زما، او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
پا په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رشته ته یا هم دغه برخې ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلک سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیرې کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. که هغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونو کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونو کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او کار خو بیخي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کلو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو کار خو اصلا نشته شوی نه ده ټکنالوژي ته په خصوص.
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیر زیاته مننه.
نیمه خام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
خود ایمان لرم ماما وجنه، رند انسان لرم ماما وجنه، خود ایمان لرم ماما وجنه، رند انسان لرم ماما وجنه، رند انسان لرم ماما وجنه.
سوازاری او کڑلا ماور تڑیر سوازاری او کڑلا ماور تڑیر سوازاری او کڑلا ماور تڑیر سوازاری او کڑلا زڑ کی ارمان لرما ما وجنے رنگ د انسان لرما ما وجنے رنگ د انسان لرما ما وجنے بخود ایمان